السلام علیکم. نن سه‌شنبه ده، د مرغومی یا جدی اومه د دسمبر میاشتې 28مه، د مازیګر د 4 بجو په دې خبرونه کې اوري. کابل کې ګڼو ښځو نن د هغه څه په عکس العمل کې چې دوی د ځانونو په وړاندې توپیري چلند او ټولنیزه بې عدالتي بولي لاریون وکړ. د میدان شهر له پخواني ښاروالي سره د ښځو د لاریونونو پر موضوع غږېدلی یو.
ښځې ته کله هم د سیال انسان په سترګه نه کتل کېږي او حالت مو له بدو بدتر شوی، او حتی افغانستان د ښځو لپاره په لوی زندان بدل شوی.
په خوست کې د پخواني حکومت د وژل سویو سرتیرو پر یتیمانو د ترکیې مرستې وویشل سوې.
موږ په جمهوریت کې مړ شو، په اردو کې اوس موږ زخمي کړي وو چې اوس مرستې وشي.
نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. نوریا سنوري دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې یو شمېر ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی د طالبانو د حکومت توپیري چلند او ټولنیزه بې عدالتي بولي لاریون وکړ. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په 10مه پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. د هند بالیوډ د سینما مشهور ستوری سلمان خان د مار له چلو وروسته شپږ ساعته په روغتون کې تیر کړل. د خبرونو تفصیل. په کابل کې یو شمېر ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی یې د طالبانو د حکومت توپیري چلند او ټولنیزه بې عدالتي بولي لاریون وکړ. لاریون کوونکو د کار، ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول.
ما ازادي میخواهیم، ما کار میخواهیم، ما نان میخواهیم.
یوې معترضې تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو کسانو ورسره تاوتریخجن چلند وکړ او همې ډزې وکړې. د میرمن صدیقي په خبره یو شمېر ښځې په دغو ډزو کې ټپیانې شوې هم دي. تر اوسه د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. پرون هم یو شمېر ښځو په یوه اعتراضیه غونډه کې د طالبانو له حکومته وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. په عین حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس په دې وروستیو کې ویلي چې طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلن نه دی کړی. د برلین د څارنوالۍ دفتر پرون دوشنبه اعلان وکړ چې دوه افغان ورونه یې د خپلې خور په وژلو چې هغه د ناموسۍ قتل بلل شوی رسمن تورن کړي دي. څارنوالانو ویلي چې د 4 کلونو په عمر قرباني چې د دو اولادونو مور و 15 میاشتې مخکې په دې خاطر چې د ښځو د چلند له سختو مقرراتو څخه چې د افغانستان په ډېرو برخو کې نافذ د سرغړونه کړې وه وژل شوې ده. وژل شوې ښځه له خپل افغان میړه مخکې جلا شوې وه. د جرمني پر رسنیو کې په خبرو شوو تصویرونو کې ښکاري چې د 25 کلونو په عمر دواړه ورونه چې یو غټ بکس ورسره دی د برلین ساوت کروز د اورګاډي تمځای ته وړي. دواړه ورونه د اګوست له 4 راهیسې په توقیف کې دي. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په 10مه پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت د شورا یو ویان فرانس پرس او رویترز خبري اژانسونو ته ویلي چې دا خبرې به د اټومي وسلو پر کنټرول او د اوکراین پر مسلو ورټولې وي. دغه ویان ویلي کله چې موږ خبرو ته سره کینو روسیه کولی شي خپلې اندېښنې د میز پر سر کېږدي او موږ به هم د روسیې د فعالیتونو په اړه خپلې اندېښنې مطرح کړو. د دې ویان په خبره ځینې برخې به وي چې پکې وکولی شو پرمختګ وکړو او ځینې نورو کې ښایي اختلاف ولرو. دا د ده په وینا د ډیپلوماسۍ یو جز دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوپ نن تاس خبري اژانس ته د دغو خبرو نیټه تایید کړه او ویلي دي چې دغه خبرې به د اتریش په پلازمینه جنیوا کې وشي او هیله یې وښوده چې د امنیتي تړونونو پر هغو مسودو چې مخکې واشنګټن ته استولي بحث وشي. ټاکل شوی د امریکا او روسیې تر دواړو خیزو خبرو دوه ورځې وروسته د جنوري په 12مه روسیه د ناتو له چارواکو سره هم غونډه ولري. دې لیدنو کتنو کې به لویدیز قدرتونه له روسیې وغواړي چې د اوکراین سرحد ته نږدې پوځي تحرکات ودروي او روسیه به دا غوښتنه مطرح کړي چې ناتو د اوکراین، ګرجستان او یو شمېر نورو هیوادونو ملاتړ پای ته ورسوي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا په اساسي قانون کې د داسې بدلونونو طرحه خبره کړې چې له مخې دی تر 2015 کال پورې په واک کې پاتې کېدای شي. لوکاشنکا ویلي چې د اساسي قانون د تعدیلاتو دا طرحه به د 2022 کال په فبروري کې ټول پوښتنې یا ریفرندوم ته وړاندې کړي. دا طرحه پرون د دسمبر په 28مه د بیلاروس د دولتي خبري آژانس بیلتا لخوا راپور ورکړ شو او د ولسمشرۍ په ویب پاڼه هم خپره شوه. لوکاشنکا داسې مهال په اساسي قانون کې د بدلون هڅه کوي چې په دې هیواد کې د 2020 کال د اګست میاشتې د انتخاباتو لانجه لا نه ده هواره شوې. نوموړي ځان په دغو انتخاباتو کې د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړی، خو سیاسي اپوزیسیون ورسره مخالفت څرګند کړی او هغه یې له درغلۍ ډک بللی دی. د جرمني پولیس وایي سکالی ول زره نا قانونه کډوال یوازې د پولند پر سرحد دغه هیواد ته راوختي دي. اروپایي ټولنه وایي د بیلاروس رژیم له خپلې خاورې په استفادې دغو کډوالو ته د اروپا د تګ زمینه برابره کړې ده. په دغو کډوالو کې چې د پولند له پولې اروپا ته اوښتي دي، افغانستان، منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو اتباع شامل دي. د جرمني پولیسو پرون دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل د دغو کډوالو شمیر اوس کم شوی دی. د دوی د معلوماتو له مخې روانه ډسمبر میاشت کې یوازې 400 تنه له دې لارې ورغلي، حال دا چې په اکتوبر او نومبر میاشتو کې دا شمېر 8000 و. او د هند بالیوډ د سینما مشهور ستوری سلمان خان د مار له چچلو وروسته شپږ ساعته په روغتون کې تیر کړل. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې سلمان خان ویلي چې د دوشنبه په ورځ د خپلې زوکړې د شپږ 50مې کلیزې له لمانځلو مخکې 2 ځلې مار چچلی دی. سلمان خان زیاته کړې چې هڅه یې کوله مار ممبئی ته نږدې له خپل کوره وباسي چې د وچچه. د هغه په خبره مار په مسون ډول ځنګله ته لېږدول شوی. د هغې څېړنې له مخې چې تیر کال خپره شوې، په هند کې د مار چچلو له امله هر کال شاوخوا 8500 کسان مري.
خبرونه مول ازادي ایرادیان اوریدل په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او دقیقي کېدون کړي. په کابل کې ځینو شوزو نن د هغه څه په خبرګون کې چې دوی توپیری چلند او ټولنیز بې عدالتي بولی لاریون وکړ، خو لاریونوال وایي چې طالبانو پر دوی ډزې کړې چې په نتیجه کې شپږ تنه شزي ټپیان سوي دي. لاریون کوونکو د کار، ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول او غوښتنې کول چې قانوني حکومت دې جوړ شي. جزئیات په دې راپور کې.
دا په کابل کې د یو شمیر لاریون کوونکو خوځو غوونه دي چې نن یې د دوی په خبره د نابرابرۍ او توپیری چلند د مخنیوي په موخه پورته کړل. دوی د کار، ډوډۍ او ازادۍ غوښتنه کوله، خو وايي د همدې غوښتنې له امله د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شوي. له دوی یوې لاریون کوونکې تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل طالبانو پرې ډزې کړي او یو شمیر مېرمنې یې ټپیانی کړي.
ځینې کسان چې غوښتل په لاریون کې ګډون وکړي هغوی ته اجازه ورنکړه چې په اصلي ګروپونو کې یو ځای وشي، او هغه اصلي ګروپونه چې وو د هغوی په سر کې هم ډزې وشوي او هغوی ته اجازه ورنکړه چې خپل لاریون مخته بوزي.
ظریفه احمدي چې غوښتلې د لاریون کې ګډون وکړي ازادي راډیو ته وویل طالبانو یې مخه ونیوله او پر دوی یې ډزې وکړي.
طالبانو ته لاریون مخه ونیوله، موږ ته اجازه را نه کړه چې له دې مدني لاریون سره یو ځای شو. پر ښځو یې ډزې وکړې او خبریالان یې هم بندیان کړل.
په ټولنیزو رسنیو کې هم په کابل کې د ښځو له ننني لاریون یو خبره شوې ویډیو کې له لاریون کوونکو یوه مېرمن وایي طالبان د دوی له خالي لاسونو ویره لري ځکه دوی ځپي.
موږ نن وځپلو، زموږ له خالي لاسونو ویره لري. موږ ازادي غواړو، کار کوو او ډوډۍ غواړو.
د طالبانو له حکومت مو د خزو د ننني لاریون د غښتونو او له دوی سره د شوي تاوتری خالي پاړه پختره وکړه، خو یاندویانو یې ځواب را نه کړ. طالبانو ځل نه دی چې طالبان په کابل کې د خزو د یو لاریون مخه نیسي او له خزو سره د تاوتری خالي راپورونه تخپریږي، بلکې له دې وړاندې هم ورته پیښه شوې او ان اعتراضي غونډو او لاریونونو ته تللي د خبري پوښښ لپاره خبريالان هم وهل شوي تکول شوي. د طالبانو د حکومت لپاره رئیس د لاریونونو په لشيوي او خزي پکې د خپل حقونو د خوندیتوب غاک پورته کوي. پرون هم یو شمیر نور خوځو په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې خوځو اونجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. دوی چې ځانونه د سیاسي مشارکت په نوم د یوې شبکې غړي پیژندلې، دا ځل په کابل کې په یو نامعلوم ځای کې په یو کور کې راټول شوي او ټینګار یې کوي چې له ټولنې څخه د خوځو څنګ ته کول د ټولو انسانانو د څنګ ته کېدو په معنا دي. دوی په حکومت کې د سیاسي مشارکت غوښتنه کول. د دغه خوځو شمیر چې 40 تنو ته رسیده، ټولو په یو خلو دا شعار ورکوه چې له ټولنې د خوځو او نجونو حذف ناممکن دی. دا په داسې حال کې چې طالبانو د خوځو پاړه یو شمیر نوي اصول هم وضع کړي چې پراخ خبرګونونه یې راپورته کړي. له دې اصولو یو له محرم پرته په لرې واټن سفر کولو بندیز دی چې د بشري حقونو د څار سازمان د خوځو د زندانی کېدو په معنا بللی. طالبانو قدرت ته رسیدو وروسته لشپګم ټولګي پورته د خوځو پزدا کوړو تر خوای په کاربندیز لګولې، خوای ژر به بیرته اجازه ورکړي. هغه ژمنه چې د 4 میاشتو له تیرېدو وروسته لا هم عملي شوې نه ده. له دې سره په خوای کې طالبان وایي د خوځو حقونو ته ژمن دي او د دې ژمنتیا د خودو لپاره د خپل مشر مولا حبت الله هغه فرمان ته اشاره کوي چې د خوځو د حقونو د خوندیتوب لپاره یې خپور کړي. هغه فرمان چې منصبانګي پنیکا او خوځو ته په میراث ورکولو محدود ده، خو د ښځو د زده کړو او کار په اړه پکې هیڅ یادونه نه ده شوې.
وموندل چې په کابل کې یو شمېر ښځو د هغه څه په غبرګون کې چې دوی یې د ځانونو په وړاندې توپیري چلند او ټولنیزه بې عدالتي بولي نن لاریون وکړ. پرون هم ځینو ښځو په یوې اعتراضي غونډې کې د طالبانو له حکومته وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. د میدان ښار له پخواني ښاروالي ظریفي غفاري څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت ولې د ښځو د لاریونونو او اعتراضونو مخه نیسي.
خزی د دویم نسل په توګه د افراطي او مردسالارو افکار ترمنځ سر شوي او مذهبي ډلې د خزو له سیاست او تعلیم نه نهایت ویره لري چې که تعلیم یافته شي میرمنې نو اولادونه یې د دین په بازار کې د جګړې خوراک نه کیږي. تاسو په ښکاره ډول وینئ چې کوم اعلامیې کوم برنامې چې په کابل کې بالخصوص بالخصوص د متقیخان لخوا او د تعلیم تربیه د ادرسونو نه د لوړو زده کړو ادرسونو نه صادریږي، د دوی بیخ او ریشه بیرته هماغه د پاکستان انټلیجنس او استخباراتو ته راګرځي. تاسو په دې پوهیږئ چې هر کله چې دا خلک پاکستان ته یو سفر وکړي لاغه خوانه نوي نوي اډرونو سره راشي. څه وخت مخکې پاکستان ته د طالبان لوړ زده کړو وزیر سفر کړی او بیرته چې راغی ویلې وی چې مونږ بورسونه د پاکستان نه راوړي او د دې ترڅنګ مو چې بورسونه راوړي ښځې او نجونې او نارینه یا ښځې او نارینه په ګډو واغو کې زده کړې نشي کولای او مونږ مالي امکانات نه لرو چې د دوی صنفونه او امکانات بیل کړو نو دوی دې منتظر پاتې شي. دا هغه لوبه ده چې په نویمو کلونو کې هم د طالبانو دغه پالیسي په همدې توګه و. تاسو پوهیږئ په هغه ټولنه کې چې میرمنې تعلیم یافته شي په هغه ټولنه کې چې د میرمنو لپاره کاري فضا انساني فضا آماده وي هغه ټولنه کې هیڅ یو د ټولنې غړی بیا د دغسی افراطی او تروریستی خلکو د خوراک سبب نه کیږي او پروګرامونو او برنامو د خوراک سبب نه کیږي.
شزی په تیر حکومت کې هم له ځینو ستونزو سره مخامخ وي. تاسو یې ښکاره بیلګه واسطه چې له ډول ډول عکس العملونو سره په خپل کاري موده کې مخامخ شوی. څه فکر کوئ چې هغه ذهنیت تر پخوا اوس ډیر بدل شوی دی او ډیر حاکم شوی؟ که فکر کوئ چې دا هغه د ټولنې ذهني واقعیت دی؟
د پخوانی حکومت چارواکو د ښځو بنسټیز فکری او سیاسي ازادۍ ته کار ونه کړ او هر څه نمایشي و، اما دومره فرصت هم موجود و چې د تهدیداتو سربیره د اعتراض کار او سیاست حق مونږ درلود. خو دلته په امارت کې مونږ هماغه هم نه لرو. ښځې ته کله هم د سیال انسان په سترګه نه کتل کیږي او حالت مو له بدو بدتر شوی او حتی افغانستان د ښځو لپاره په لوی زندان بدل شوی. په جمهوریت کې هم سنځوي د پدې مانند چې کچېری جمهوریت کې سنځوي نو دا نوې حکومت چې د میلیونونو افغان بیګنا انسانانو د لکونو نظامی سرتیرو او په سلګونو لکونو نورو هڅو زیار او شهادتونو وینو قربانیو اوس د غزای ته رسیدلی او زه هم واخلو هغه سره برتلک او وایي چې هغه بد و نو مونږ هم ولې باید سم. دا دلیل نشي کېدی تا کاغه بد وو هم هڅه باید پدې وشي چې دا باید سم شي، دا باید منظم شي. د دې لپاره د اوسنۍ نظام دلته بس باید ټول پام دی کوي چې اوسنۍ نظام څه کوي، اوسنۍ نظام چیرې روان دی، څه غواړي وکي. آیا غواړي لا هم د پردو په جګړو کې دا ولس او دا وطن وسوځوي؟ آیا غواړي لا هم د اګوړه خټکو د حقانی مدرسو مرکزونو اساسات او ډرونه په مونږ پلی کی؟ او یا هم غواړي چې دلته واقعا د انسانانو لپاره څنګه چې د انساني ژوند امکانات برابر کی او هغه سمبال کی؟ کچېری دغه دوه سوالونه حل شي نو زه ډاډه یم چې وضعیت به سم وي. خو په دې د اوسنۍ حکومت د هم پوشي چې لکه څنګه چې تیر نظام کې هر خزه لمانه نیولې بیرته تر ما پورې د خپل حق لپاره یې غږ پورته کړ. دا افغانستان د نویم کلونو افغانستان نه دی. دلته به بیا ښځې غږ پورته کوي، دلته به بیا ښځې سر پورته کوي، دلته خپل حقونه به غواړو، ځکه چې دا وطن څومره چې د نارینه و دی هغومره زما هم دی، زما د مور هم دی، زما د خویندو هم دی، څومره چې زما د پلار او زما د ورونو او زما د ژوند د شریک دی. طبیعي دی چې په دې رقم مخته نه ځي که دوی واقعا غواړي چې حداقل 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 له تیرو ناوړو کړو نه په درس اخیستلو سره غواړي دا ځل حداقل حداقل د افغان ولس لپاره، د افغان وطن لپاره سوچ وکړي، ښځو لپاره کار، کاری ازادي، انساني ازادي، د تحصیل حق، د تعلیم حق، دا خو چې تر څو په ښځو کې ساش ته دا په افغانستان کې غوښتل کیږي او دا اعتراضات به ادامه لري.
هغه ښځې چې اوس خطرونه پر ځانونو مني او لاریون یا هم اعتراض تر وځي، د دوی دا حرکت څه فکر کوي چې کوم ځای به ونیسي، د کوم تغییر سبب به سي؟
بالکل، خزی چې خطرونه په ځان مني او اعتراضونو تر وځي، دوی نه یوازې دا چې تاریخ جوړوي، بلکې دا چې خپل نسل ته کار کوي او د نسل ژغورلو ته کار کوي، چې دا لوی ویاړ دی. او زه هم ویاړم چې د دوی له نسل نه یم، زه ویاړم چې د دوی له جملې نه یم. د ازادۍ لپاره جګړه او مبارزه که په زندان وي، که په سړک کې وي او کور کې وي او کارځای کې وي، ضرور ځای نیسي. تاریخونه ګواه دي چې زموږ د ولس او نړۍ مشرانو، خاصتا ښځو، له زندانونو نه په سیمه کې د خپلواکۍ خوځښتونه رهبري او د بریا تر سرحده رسولي. او موږ هم پر دې باوري یو چې کدار وي او که زندان، که شرنګهار د زولانو، خو موږ به د خپلې خپلواکۍ سندرې وایو. افغان ښځې د وطن 14 میلیونه نه ډیر نفوس تشکیلوي. د استبدادي حکومتونو په ویره پسې نور نه سر خوږوي او تر هغې به خپلې مبارزې ته ادامه ورکوي تر څو د میوند ملالې تاریخونه بیا راتازه کړو. موږ په طالبانو غږ کوو آخر کې چې تاسو په ډار اچونکو برنامو موږ نشئ ماتولی، ځکه موږ شاته د ګرځېدو برنامه نه لرو. ښه به دا وي یو بل سره ومنو او د یو بل د منلو ترڅنګ ولس او وطن ته په ګډ کار وکړو.
د میدان ښار پخوانی ښاروال ظریفه غفاری و په کابل کې ځینو ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی د ځانونو په وړاندې توپیري چلند بولي لاریون وکړ. پرون هم ځینو ښځو په یوې اعتراضي غونډې کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د جمهوری نظام تر نسکورېدو او د طالبانو واک ته رسېدو سره په زرګونو ځوانان چې له بهرنیو پوهنتونونو څخه تحصیلي بورسونه ترلاسه کړي وه له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو له کبله هیوادونه د دوی د بورسونو برېښنالیکونو ته ځواب نه ورکوي. دغه مواصلان پر نړیوالې ټولنې او طالبانو غږ کوي چې لوړې زده کړې دي د سیاست نه قرباني کوي. دب دسل کېده چې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې دغه وزارت په پاکستان کې ځوانانو ته د زده کړو د زمینې برابرولو لپاره کار کوي. نور په دې راپور کې
مریم جامی یو کال وړاندې په امریکا کې د فولبرایت سکالرشپ لپاره غوښتنلیک ورکړی و او د سکالرشپ لومړی او دویم پړاوونه یې په بریالیتوب سره ترسره کړل، خو د جمهوری نظام د سقوط له امله یې اوس د دې زده کړو برخلیک نامعلوم دی. هغه چې د فولبرایت سکالرشپ ګټلو لپاره یې ډیر کلونه زحمت ایستلی و، دا خوب یې اوس له ننګونو سره مخ سوی دی. مریم وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې د سکالرشپ په برخه کې نور پرمختګ نه دی سوی او دوی ته ویل شوي چې فولبرایت سکالرشپ برخلیک به تر هغه وخته وځندېږي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل سي.
زه د وروستیو بدلونونو له امله اغېزمنه شوی یم. زه له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوم چې زده کړې له سیاست سره ونه نښلوي او اجازه ورکړي چې د بورسونو د غوښتونکو پروسه په عادي توګه مخې ته ولاړ شي.
په افغانستان کې هر کال د مریم په څیر زرګونه ځوانان له هیواده بهر د سکالرشپونو غوښتنه کوي. په همدې حال کې له افغانستانه بهر د سکالرشپونو لپاره د ځینو ځوانو افغانانو د غوښتنې پروسه لا پای ته نه و رسیدلې چې حکومت د طالبانو لاس ته ورغی. خو په دغه هیواد کې د نظام بدلون اوس د بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. بدلون اوس د دغو ځوانانو انتقال تر نامعلومې مودې پورې ځنډولی دی. صفی الله خپلواک هند ته د ماسټرۍ دورې د زده کړو لپاره چمتووالی نیوه، خو د زده کړو د پایل پروسه هم له ستونزو سره مخ شوه. ښاغلی خپلواک هیله لري چې زر تر زره د ژورنالیزم او ارتباطاتو په برخه کې د ماسټرۍ لپاره هند ته واستول سي.
زر محصلین چې ادمیشنونه مو اخیستي خو نسو کولی سي لار سوال ته سفر وکړي، که د هند ایواد لخوا هم هیڅ برنامه موږته نسته، او د افغانستان د اوسنۍ بهرنیو چارو وزارت څخه هم موږ ته هیڅ برنامه نه لري.
بلخوا وخت د طالبانو په رسیدو سره په بیلابیلو هیوادونو کې په زده کړو بوخت افغان محصلین هم بل بې سرنوشتۍ سره مخ دي. فائزه ابراهیمی په یو هندي پوهنتون کې د ارتباطاتو په برخه کې د ماسترۍ زده کړې کوي، خو د طالبانو له ویرې او د ښځو پر فعالیتونو د بندیزونو له امله افغانستان ته د ستنېدو هیڅ اراده نه لري. هغه په هند کې له یو شمېر نورو افغان محصلینو سره کار کوي چې د هند حکومت وهڅوي چې د دوی ویزې تمدید کړي.
د یوې محصلې په توګه تر څو چې د هغو ښځو او خلکو لپاره چې په بهر کې زده کړې کړې وي شرایط بدل شوي نه وي، او حکومت د هغوی لپاره انعطاف نه وي ښودلی او اجازه ور نه کول شي چې کار وکړي، تر هغې پورې زه افغانستان ته د راستنېدو هیله نه لرم.
په داسې حال کې چې افغانستان ته ډېر سکالرشپونه ځنډول سوي یا لغوه سوي دي، د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی ویلي دي چې په راتلونکي پسرلي کې له افغانستان سره د 1500 برسونو ژمنه سوې ده. ښاغلي حقانی د یک شنبې په ورځ ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی له نورو هیوادونو هم د تحصیلي برسونو د ترلاسه کولو په هڅه کې دي.
پاکستان هر کال افغانستان ته زر سکالرشپ ادا ورکولو، درې کلونو لپاره دوی درې زره سکالرشپ په نظر کې نیولو. زمونږ سفر په نتیجه کې دوی د هر کال لپاره 500 سکالرشپونو کې اضافه دا وکړه.
خو دا په داسې حال کې ده چې څو موده مخکې د دغو بورسیو غوښتونکو د خپلو زده کړو د بې برخلیکه پاتې کېدو له امله په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته اعتراضونه وکړل. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څلور میاشتې تیریږي، خو هیڅ هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو مریم جامی او صفی الله خپلواک له بهرنیو هیوادونو غواړي چې د افغان ځوانانو د بورسیې پر ورکړې محدودیتونه ونه لګوي او تر څنګ د زده کړو د بورسیو شمیر هم زیات کړي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی موندل شي.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او درویشت دقیقې سوې. ازادي راډیو ته غوږ یاست. د خوست په صبرای ولسوالۍ کې د جمهوریت د پخواني نظام او د طالبانو په لیکو کې د وژل سویو پر یتیمانو د ترکیې د یوه بنسټ لخوا مرستې وویشل سوې. د مرسته ترلاسه کوونکو د طالبانو له حکومت او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو غوښتنه وکړه چې په راتلونکي کې دې هم کونډو یتیمانو ته په یو ډول مرستې وویشل سي. تر دې مخکې هم د خیریه بنسټونو لخوا په ورته توګه په خوست او نور ولایتونو کې دا ډول مرستې ویشل سوي دي. نور حال په یو راپور کې.
په خوست کې د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د تیر نظام او د طالبانو په لیکو کې د وژل شویو کسانو یتیمانو ته نقدي او د ژمنیو توکو مرستې ورکړل شوې. یادې مرستې د صبری او یعقوبی په ولسوالۍ کې د څلورو نږدې ولسوالیو صبری او باک زازی میدان ترزیو او علي شیر او اړوند 515 اویا یتیمانو باندې وویشل شوې. په خوست کې د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو رئیس مولوی عبدالرحیم آزاده رادیو ته د یادو مرستو د څرنګوالي په باب وویل.
د هرې ولسوالۍ نه موږ هغه کسان راخواستي چې هغه په امارت کې یتیمان شوي دي، هغه کسان چې هغه په جمهوریت کې یتیمان شوي دي، دا ټول موجود دي. صبرایو کې مثلا موږ 200 هغه یتیمان دي یا امارت لرو، او 100 کسان یتیمان دي هغه لرو دي جمهوریت لرو. او داسې دي زمونږ په ولسوالۍ کې موږ اوس وروسته لاس دولس کسان اعتماد اماراتی او چلوی کسان اگه دی جمهورت درخواستی.
بلوری تا هاگ یتیمانو چه مرستی ترلاس کری ده ده اقدام نه خوشحالی سرگنده کرد او ده طالبانو همدارنگ نور و خیریه ملی او نړیوالو بنسټونو څخه د دا ډول مرستو د دوام غوښتنه وکړه. ولی خان هغه ماشوم دی چې د تیر حکومت د ملي اردو پولیسو کې پلار وژل شوی او اوس مهال د خپلې کورنۍ سرپرستی کوي.
زه چې غره ته وزیر یار ولوم څومره می خوښ دی هغه نورم مشرون ورونه نه لرم. اسلامی مرد چې دا د افغانستان کې کوم اتمون دی دا څه کومه ده.
د پخوانی نظام د ملي اردو دی او بل سرتیری زوی محمد فهیم وایي د دوی اقتصادي ستونزې ډېرې دي.
موږ ټول په یو جمهوریت کې مات شو په اردو کې وو. اوس موږ دا همکاري وکړو چې موږ سمرستې وشي امارات له موږ دا غوړو چې موږ سره کومک وکړو.
منصور هغه ماشوم دی چې پلار یې د طالبانو په لیکو کې وژل شوی. نوموړی وایي د پلار یوازینی زوی دی او غوښتنه یې دا ده چې په یتیمانو کې فرق ونشي او د ټولو په یو ډول لاسنیوی وشي.
زما پلار په امارات کې خپله دنده جاری ساتله او زه د هغې یوازینی زوی یم. نه مې خور شته او نه کومه ورور لرم. کله چې زموږ پلار مړ کېده زه د درو میاشتو وم. اوس مې خپلې زده کړې تر یولسم صنف رسولې دي. د جمهوري نظام کوم بچیان چې وو هغوی ملامت نه وو. امارت اسلامي نه مې دا غوښتنه ده چې هغوی سره پوره پوره همکاري وکړي که هغه د پیسو وي او که هغه د بل څه شي همکاري وي.
په خوست کې داسې مهال د جمهوریت د تیر نظام او طالبانو له یو شمېر یتیمانو سره څه ناڅه مرسته کیږي چې د شهیدانو او معلولینو کورنیو خپل کلني معاشات نه دي ترلاسه کړي او د دوی په وینا چې تر بل هر وخت یې ستونزې ډېرې شوي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه یې غواړم یوازې په داستاني عادت.
زما زوی ځي کلینري کوي اما روزانه ژوند په عمل تېرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420122122401.
ازادي رادیو ته غوښیست که د انټرنیټ اسانتیا لري. زموږ ژغ په ژوندۍ بڼه دغه شیبه د ازادي رادیو د ویب سایټ له لارې اوریدلی سي، ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی ته ورتللی سي. دا خبرونه تر 15 بجو دوام کوي.
ستاسو له پیغامونو
من نظر محمد دا ارغنداب لسوالی سر پیغام پیردم. نزد طالبان دا لیرسوی چارواک سدا حیل خوابزه دا مکتبونی لیکی دل که ارغنداب لسوالی که مخکنی حکومت که دیر مکتبونو چا کار شروع نیوی مکتبونو جوره دا نصرنگ چه طالبان راقل دا مکتبونو بند شده پرداد جیج پا مکتب که مشمان یزده که ون که درس وی و حیوانان وزده و منوزده. موږ دا فایش کوو چې درته مکتبونه لاسته او کمینری او کسبنه مکتبونه باید لاسته او د نړیوالو سمو دا فایش چې باید طالبان په هیڅ مطلقه توګه نه پیژندل شي. څنګه دې مکتبونه اعلان کړي او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پیژنو؟ ایران به بیرغ موږ غواړو، موږ خپل بیرغ نه غواړو، ټول سر ګرځون بیرغ. هله ایام څنګه دا چې ما پیغام نشر شو. السلام محمد صادق فیروز جامل از جهان پرسوالی صرف پیسیت کلاس کن به طول محترم ایلتون و طالبان و مشاران سخیده ایل و عرضی ده که نمرسی چه در افغانستان ترازیر خصول در نظاره پلانجره ولی دیگه چه در مرسی پدر شکل یه فلکی دید یا دستیری جوری دید و تا یا دستیری و پنامه بانی که مسلمان چه من ثبت کلی یا مسلمان غایب یا فلکون کار نکی یا فلکون شماره رو کسی طرافت دستیری و بانی دام استاب چه در خلق جراسی دید چه غیر آباسی سپده بانی دیر تاکی و تاره نو که ایچ پل سادوشی مثل حق خلق و اولیشی چه اغد راغو خلق دفاع راغلی بیش.
زه د خوست ولایت نه تماس شویم. دلته مرسته چې راغلی ده ټول د شتمن والا سره مرسته کېږي، واسطاداران سره مرسته کېږي، څوک چې دلته پېژندګلي لري هغه مخته کوي، او هغه ملکان چې مخکې خاینان وو اوس هم هغه ملکان خپل کسان خپل غړي ستوي او نمونه ورکوي، او غریبان بېچارهګان ټول پراته وي دغسې سړک په غاړه او ګورو کې زارۍ کوي چې مونږ ته مرسته را ورسېږي، دا شتمن دي شتمنو ته یې ولې ورکوئ، څوک یې خبرې نه اوري. د تاسو نه هیله کوم چې د هغه پوښتنه وکړئ چې دا ولې داسې کېږي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره د دې خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 سوې. مخکې تر دې چې نور مطالبو ته ورسو، د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري نه.
په کابل کې یو شمېر ښځو نن د هغې څه په غبرګون کې چې دوی یې د طالبانو د حکومت توپیلي چلند او ټولنیزه بې عدالتي بولي لاریون وکړ. لاریون کوونکو د کار، ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول. د برلین د څارنوالۍ دفتر پرون دوشنبه اعلان وکړ چې دوه افغان ورونه د خپلې خور په وژلو چې هغه د ناموسۍ قتل بلل شوی رسما تورن کړي دي. سپینې ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په 10مه پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورای وویان فرانس پرس او رویټرز خبري اژانسونو ته ویلي چې دا خبرې به د اټومي وسلو پر کنټرول او د اوکراین پر مسلو ورټولوي. د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا په اساسي قانون کې د داسې بدلونونو طرح خبره کړې چې له مخې دی تر 2015 کال پورې په واک کې پاتې کېدای شي. د جرمني پولیس وایي سږ کال 1000 نه قانون کډوال یوازې د پولند پر سرحد دغه هیواد ته راوښتي دي. او د هند بالیوډ د سینما مشهور ستوري سلمان خان د مار له چلو وروسته شپږ ساعته په روغتون کې تېر کړل. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې سلمان خان ویلي چې د دوشنبې په ورځ د خپلې زوکړې د 55مې کلیزې له لمانځلو مخکې دوه ځلې مار چیچلی دی.
دا مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واوري. تفصیلي د ازادي راډیو پر ویب سایټ لوستلی سي ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو پروګرام خو ترغه مخکې د نن ورځې سپورتي خبرونه خبريږي.
د طالبانو حکومت په بلخ ولایت کې له ورزشي کلبونو غوښتي چې د اسلامي اصولو په پام کې نیولو سره د فعالیت وکړي. د طالبانو حکومت د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست له لوري په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست یو پلاوی نن په مزار شریف کې لزینو ورزشي کلبونو لیدنه وکړه. په خبرپاڼه کې راغلي چې پلاوی د بدني روزنې او فټنس د کلبونو څخه د لیدنې پر مهال له دوی غوښتي چې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د فعالیت وکړي. د بدني روزنی او ورزش ریاست وایي چې په راتلونکو کې به هم د ورزشي کلبونو د فعالیت او جوازونو د څیړلو لړۍ دوام وکړي، خو په خبر پاڼه کې د کومو اصولو په اړه چې ویل شوي باید مراعات شي جزئیات نه دي ورکړل شوي. سالی محمد محمدی د کابل سنوکر سیالیو اتلولی وګټله. د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتي دفتر غړي مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته ویل د سنوکر لومړی پړاو سیالۍ چې د 55 ورزشکارانو په ګډون په کابل کې پیل شوې نن پای ته ورسېدي. دغه سیالۍ چې درې ورځې مخکې په اوپن یا پرانیستي بڼه پیل شوې وي د کابل له ټولو سنوکر کلبونو څخه ورزشکارانو پکې ګډون کړی و. سالی محمد محمدی وکړای شول د دغو سیالیو اتلولي وګټي.